بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونې دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو قدرمنو دوستانو، زمونږ ته د سلامونه نیک هیلی او خی پیرزونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1399 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خورده میاشتې له 15 او د 2000 میلادي کال د فروری له 8 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به ګرانو دوستانو د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به له هندوستان سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان شر ترنوال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د 57 لسیزې په مناسبت نه هم پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به ایران په 13 اونۍ کې د دې هفتې له پروګرام سره زموږ د نننۍ سهارنۍ خپرونه ختم شي. نو امید لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سل ټکی. محمد جواد ظریف وویل برجام حتمی شوی دی، بیا خبرې اترې نه کوو. د روسیې سفیر ماسکو ته د قالیباف د سفر په اهمیت تاکید وکړ. افغان حکومت وویل ملګری ملتونه د طالب ډله ډزبندۍ ته مجبوره کړي، او سعودي امریکایي ائتلاف د سنا هوایي ډګر په تړلو سره د 80,000 بیمارانو د مړینې سبب شو. اوس هم پورا خبرونه واوري. د ایران خارجه وزیر په دې باندې پتاکی سره چې د برجامې ټیمې موافقه په اړه بیا خبرې اترې نه کوو وویل برجام د نورو موضوعاتو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت نه موافقې ته په پام سره حتمی شوی، او په دې باره کې به بیا خبرې اترې ونه کړو. د فارس خبر ایجان د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف بیګا د ایران د ټلویزیون د دویم خبری چینل د خاصو خبرو اترو په پروګرام کې د بهرنی سیاست د څانګې وروستي بدلونونه بیان کړل. هغه برجام ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو په باره کې وویل د ټرمپ رژیم بې لسه دلیله او په څو مراحلو کې له برجامه ووته، او د هغه خلاف ورزي وکړه، او د اروپایي اتحادیې د غړو په شمول نور هیوادونه د هغه خلاف ورزي ته مجبور کړل. د ایران خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې د بایډن حکومت دا فیصله نشي کولی چې د برجام په اړه څه وکړي واضح کړه. بایډن کلي او بې بنیاد او بې اساسه خبرې کوي، او اوس هم فرصت لري چې دغه تناقض ویني چې د خپلو خبرو ترمنځ لري اصلاح کړي. ظریف د دې په بیانولو سره چې د بایډن حکومت د یو بدنام کس وارث ته تاکید وکړ. امریکنیان پس یا زر مجبور دي چې برجام ایټمی موافقې ته راوګرځي. جواد ظریف دې ته په اشاره سره چې امریکا له برجام ووته، او اروپایانو یې هم خلاف ورزي وکړه زیاته کړه. اروپا د ایران د خلکو پوره وړې ده. محمد جواد ظریف په دوام کې وویل د برجام په موضوعاتو کې هم هغه ډول چې اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، هغه څوک چې پور غوښتونکی دی ایران دی. په تهران کې د روسیې سفیر ماسکو ته د ایران د اسلامي شورا د جرګې د مشر سفر زیات مهم وباله. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر محمد باقر قالیباف د یو پارلماني پلاوي په مشرۍ، او د روسیې د دوما د مشر ویچسلاو والودین په سرکاری دعوت پرون ځای وخت مطابق مازیګر ماسکو ته ورسید. په تهران کې د روسیې سفیر لوان جاګریان، په تهران کې د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر د بدرګې د مراسمو تر څنګ وویل، زما د هیواد لپاره یو ستر ویاړ دی چې ښاغلی قالیباف خپل لومبنی بهرنی سفر روسیې ته وکړ. جاګاریان تاکید وکړ، فکر کوم او شک نه لرم چې دا سفر به ډیر مهم وي. د ښاغلي قالیباف د سفر پروګرام ډیر کوټلی دی او د روسیې فیډریشن له لوړوبه چارواکو سره سولیدنې کتنې لري. په تهران کې د روسیې سفیر هیله څرګنده کړه چې روسیې ته د ایران د اسلامي شورا د جرګې د مشر له سفر وروسته به د تهران ماسکو په تعلقاتو کې یو ښه پرمختګ رامنځته شي. له بلې خوا د ایران سیاسي ډیپلوماسي ادارې د روسیې په خارجه وزارت اعتراض کړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان د روسیې د خارجه وزارت لخوا د فارس خلیج په اړه د جعلي نوم په استعمالولو اعتراض وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې سعید خطیبزاده په ټویټر کې په عربي ژبه د روسیې د خارجه وزارت په سرکاري اکاونټ کې د فارس خلیج په اړه د جعلي اصطلاح د استعمال په باره کې وویل، ایران د دغه موضوع په اړه په سرکاري توګه اعتراض کړی دی. هغه زیاته کړه، په ماسکو کې د ایران د سفارت له لارې د روسیې خارجه وزارت ته یو احتجاجي یادښت وړاندې کړی شوی دی. خبرونه له ریډیو تهران اوري. افغان حکومت ویل ملګری ملتونه دی طالب ډله ډزبندۍ ته مجبور کړی. افغان حکومت د ملګرو ملتو په شمول له نړیوالو ټولنو وغوښتل طالب ډله ډزبندۍ منلو ته مجبور کړي. د تسنیم خبري ایجنټ د رپورټ له مخې د افغانستان خارجه وزارت په یوې بیانیه کې د سولې د خبرو اترو له بندېدو سره په یو وخت د جنگ جګړو زیاتېدو ته په اشاره سره له نړیوالو ټولنو ملګرو ملتو وغوښتل چې له طالب ډلې وغواړي چې په دغه هیواد کې د هدفمنو حملو او قتل عام ته خاتمه ورکړي. د افغانستان خارجه وزارت د سولې د بهیر په کامیابۍ کې د ډزبندۍ د ټینګښت په ضرورت باندې په تاکید سره وویل، ډزبندۍ په افغانستان کې د پایدارې سولې د ټینګښت لپاره سیاسي حل لارې حاصلولو او د سولې د معنی لرونکو خبرو اترو زمینه برابروي. له بلې خوا په نیمروز او فاریاب کې د قاچاق په جرم د 50 تنو د نیول کېدو په اړه زموږ خبریال داسي رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د نیمروز او فاریاب ولایتونو په اړوند سیمو کې د یو لړ عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه د نشه توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیولي دي. خبر پاڼه وایي د یادو کسانو له ډلې څخه نیمروز کې 3 تنه د نشه توکو د قاچاق په تړاو له 10 کیلوګرامه ښیښه، 6 کیلوګرامه هیروینو، 1 کیلوګرام چرس او یوې قمزې تومانچی سره او همدارنګ په فاریاب کې هم 2 تنه د نشي توکو د پلور په تړاو لایونه ز چرسو، تریاکو او خیخه سره یو ځای نیول شوی. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ هرات کې یو غل له پولیسو سره په نښت کې وژل شو او وړم ورځ فاریاب او تخار ولایتونو کې لماین چودنه څخه مخنیوي شوی. نیت الله افغان، تهران اډیو، غزنی.
خبرونه لریډیو تهران اوري. د یمن پایتخت سنا د نړیوال هوایي ډګر مدیر وویل چې سعودي امریکایي ائتلاف د سنا هوایي ډګر په تړلو سره له 80 زرو زیاتو یمنی بیمارانو د مړینې سبب شو. د فارس خبري ایجنټ د رپورټ له مخې خالد شریف وویل، په 13.5 کلونو کې د سعودي ائتلاف لخوا د سنا هوایي ډګر تړل کېدل له 80 زرو نه زیاتو هغو بیمارانو د مړینې سبب شول چې له هیواده بهر ته د علاج ضرورت لرو. هغه له 4.5 کلونو راهیسې د سنا هوایي ډګر د تړل کېدو له کبله د یمنیانو رنز او درد ته په اشاره سره وویل، د جنگ دوام او د روغتیا او سلامتیا د حالاتو سختوالي ته په پام سره چې د سعودي ائتلاف لخوا د یمن د هر اړخیزې محاصرې په نتیجه کې رامنځته شوي دي، له 4.5 لکو زیات نور بیماران له هیواده بهر ته علاج ته ضرورت لري. هغه زیاته کړه، له 1 میلیون زیات یمنیان هیواد ته نشي داخلی دي او په زرګونو محصلین د صنعا د هوایي ډګر د تړل کېدو او محاصرې له کبله د تعلیمي سکالرشپ له حاصلولو بې برخې دي. هغه په دغه هوایي ډګر د سعودي ائتلاف د حملو له کبله تاوانونه څه د پاسه 1.5 میلیون ډالره اعلان کړ. عرب اماراتو د سهونس رژیم سره د تعلقات ورستا په شرمون کې کار لاس پورې کړی دی. د افغانستان د خبريال ویب پاڼې د رپورت لمخې متحده عرب اماراتو له سهونس رژیم سره تعلقات له نورمال کولو ورستا اوس یو بل پارون کے کار ہوم وکړ. د اسرائیلی رسنیو د رپورٹ لمخې عرب متحده اماراتو په ملګرو ملتو کې د فلسطینی کډوالو له بنسټ سره خپل مرستې ډېرې کمی کچې ته راټیټې کړې دي. او په هند کې د واورینې تړې د ماتېدو له کبله 168 تنه مړه او بې درکه شول. د هندوستان په شمال کې طبیعي واورینې تړې ماتېدنه د 168 تنو د مرګ او بې درکه کېدو سبب شوه. د انډیا ټوډې خبری چینل د رپورټ له مخې د هیمالیا په غریزه سلسله کې د طبیعي واورینې تړې ماتېدنه د اتراکھنڈ صوبې پچا مولی سیمه کې د یو ډیم د زیانمنېدو او سیلاب راتلو سبب شوه چې په دغه پیښه کې د لسو تنو مړي پیدا شول او یو نیم سل نور بې درکه شوي دي چې د مړه کېدو احتمال یې زیات دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
له هندوستان سره د خبرو لپاره د پاکستان شردا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشروط ډول د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې له خلکو سره د پیوستون د کلیزې په مناسبت خبرې کولې وویل د سیمې خلک د بیا کور واقع غوښتونکي دي او که چېرې نوې ډیلی د کشمیر د خلکو حقوقو خیال وساتي نو دی چمتو دی چې د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره خبرې اترې وکړي. عمران خان زیاته کړه د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې اوسیدونکي د دغه سیمې د کور واقع غوښتنه کوي او د هندوستان حکومت په کار دی تحریکونکو اقداماتو نه ډډه وکړي. د پاکستان خلکو د تیرې جمعې په ورځ د پایتخت اسلام آباد په شمول په بیلابیلو ښارونو کې د کشمیر له خلکو سره د پیوستون د ملي ورځې په مانځلو سره د کشمیر د مسلمانانو په ملاتړ کې لاریونونه ترسره کړل. د هندوستان حکومت د 2019 میلادي کال د اګست د میاشتې په 15 نیټه تر خپل کنټرول لاندې کشمیر سیمې ځانګړو اختیاراتو یا کورواکې په لغوه کولو سره کشمیر د خارجو لپاره د جون حالات سخت کړي دي او دغه سیمې ته د هندوانو د مهاجرت کولو او د دغه هندوانو لخوا د کشمیر د زمکو د اخیستلو او خرڅولو زمينه برابره کړې ده. د کشمیر د کورواکې د لغوه کېدو په قانون کې د بیا کتنې شرط چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو زمینې د برابرېدو لپاره مطرح کړې دي د دې خودنه کوي چې د کشمیر مسله د اسلام آباد د سرو کرخو په سر کې اوسي او پاکستان هیڅکله د دغه ستراتیژیکې موضوع په هکله معاملې کولو ته تیار نه دی. د پاکستان له نظره د هندوستان حکومت باید د نوې ډیلی تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې د اوسیدونکو د برخلیک د ټاکلو د حق د مالیدو لپاره زمینه برابر کړي چې دا ډول غوښتنه د کشمیر په حق له ملګرو ملتو له پریکړلیک سره په بشپړ ډول سمون خوري. د ملګرو ملتو له پریکړلیک سره سم او د برخلیک د ټاکلو د حق د اصل په اساس د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر سیمه کې د ټول پښتنې په ترسره کېدو سره باید د دغه سیمې د اوسیدونکو په وسیله د خپل برخلیک د ټاکلو په حق له فیصلې ترسره کولو زمینه برابره شي. د ملګرو ملتو له دغه پریکړلیک او د خپل برخلیک د ټاکلو په حق له د کشمیر سیمې د اوسیدونکو د فیصلې ترسره کولو لپاره په دغه سیمه کې د ټول پښتنې په ترسره کېدو باندې له تاکید سره سره د هندوستان حکومت تر اوسه په کشمیر کې د کړکیچ د حل لپاره د خلکو رایو ته مراجعه کولو ته نه دی چمتو شوی. په کشمیر سیمه کې د کورواکې له لغوه کېدو وروسته چې د دغه سیمې او هلته د میشته مسلمانانو په خلاف د محدودیتونو د لګول لپاره سترګام دی او د پاکستان حکومت هڅه کړې ده چې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د کشمیر سیمې د خلکو له اساسي حقوقو په ملاتړ کې د نړیوال او د سیمه ایز اجماع او نظر په رامنځته کولو سره د هندوستان چارواکي په دغه توپیر نه قانون کې بیا کتنې ورپسې په کشمیر سیمه کې د ټول پښتنې تر سره کول لپاره تر دباو لاندې راولي. له دې سره سره چې د هندوستان د حکومت لخوا د کشمیر سیمې د کورواکۍ لغوه کېدل د سیمې او نړۍ په سویه له غبرګونونو سره مخامخ شول، خو په دې زمینه کې د پاکستان غبرګون ډېر سخت وو چې له کابله له اسلام آباد څخه د هندوستان ډیپلوماټان وویستل شول او له هندوستان سره د پاکستان تعلقات کم شول. دې ته په پام سره چې حاضر دمه په هندوستان کې د پی جی پی ګوند تر مشرۍ لاندې سرزوري ملي پاله ګوند واک په لاس کې لري، لری ښکاري چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په قانون کې د بیا کتنې تعلقاتو لپاره د عمران خان له شر سره سم په دوه اړخیزه کې تعلقاتو کې د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره د اسلام آباد او د نوې ډیلی د خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي.
د تاریخ پانا
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ پانا پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلباغې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د فروری له 8 نیټې سره برابره ده. یو سل درو دیش کاله پخوا د 1409 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 15 نیټه د میرزا بزرگ شیرازی لخوا د تماکو د بندیز حکم لغوه شو. د ستر شیعه عالم شیخ مرتضی انصاری را رحلت وروسته د شیعیانو د روحانیت شاگردانو او ستر عالمانو میرزا شیرازی د شیعیانو د تقلید د مرجع په توګه معرفي کړ. د هغه د ژوند یوه تر ټولو ستره برخه له انګریز استعمار او د تماکو د امتیاز له ورکولو سره مبارزه ده. میرزا شیرازی ناصر الدین قاجار ته د پیغام په لیږلو سره هغه ته د تماکو د انصار د امتیاز له مفاسدو څخه خبرداری ورکړ، خو د هغه له نصیحت ډکو خبرو پر ځای باچا څه اغیز ونه کړ. بالاخره میرزای بزرګ د دښمنانو له شر څخه د اسلام او مسلمانانو د ژغورنې او د ایران د ساتنې لپاره د تماکو د پندیز په اړه خپل تاریخي فتوا په دا ډول صادره کړه. نن د تماکو او توتون استعمال له امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف سره د جنگ په حکم دی. مسلمانو خلکو له دغه فتوا څخه له خبرېده وروسته د تماکو د خرڅولو دوکانونه وتړل او ټول چلمونه یې راغونډ کړل. د وخت حکومت له دغه شریف فتوا سره په مبارزه لاس پورې کړ او بالاخره له عمومي غورځنګ سره د خلکو د غژملتیا په وجه ناصر الدین شاه تسلیم کېدو ته مجبور شو او د تماکو د امتیاز تړون یې لغوه کړ. دوه څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شلمه نیټه د ایران له اسلامي انقلاب سره د هوایي ځواک د کارکوونکو د یو ځای کېدو په اعلان او له امام خمیني رحمت الله علیه سره د هغوی په بیعت پسې د باچا د ګارډ د مزدورانو په شپې په تهران کې د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ. د دغه خبر له خپرېدو سره د ایران مسلمان خلک د هوایي کارکوونکو د مرستې لپاره چې د مقاومت په حال کې وو د تهران ښار له هر لوري د هوایي ځواک د اډې په لور روان شول. انقلابي او مسلمان خلک چې ابتدایي او کمې وسلې په لاس کې وې په خپلې میړانې سره د باچا رژیم د مزدورانو برید له ماتې سره مخامخ کړ او په دې توګه په ایران کې د باچا رژیم د نسکورېدو لپاره د خلکو د مبارزو وروستی پړاو پیل شو. پنځه دیش کال پخوا د 1348 مریز کال د سلباغی د میاشتې په شلمه نیټه د عراق د پخوانی رژیم د پوز پر سنگرونو د ایران میړنیو جنګیالیو د دواړو هیوادونو په جنوبي پولیز سیمه کې د اتم والفجر عملیات پیل شول. په دغه عملیاتو کې په زرګونو ایرانی پوځیانو د اړوند په دغه عملیاتو کې په زرګونو ایرانی پوځیانو د اروند له څپاند سیند تیر شول او د عملیاتو په لومړۍ ورځ د عراق په جنوب ختیځ کې د فاو ښار ونیو. دغه عملیات دومره ناڅاپي او له پوځي پلوه سخت او بریالی و چې د نړۍ د پوځي او سیاسي کارپوهانو د حیرانتیا او د عراق د پخوانی رژیم د غافلګیری کېدو سبب شو. د والفجر 8 عملیات د ایران پر خاوره د صدام د نیواک د پای ته رسیدو او د هیواد ته رسیدلې زیانونو ته د غاړې ایښودو په موخه ترسره شول او پر عراق د ایران پوځي غوروالی د عراق د پوځي تیری په شنډولو سره څرګند کړ. د فاو د نیولو په بهیر کې د 500 عراقي پوځیانو په وژلو او ټپي کېدو سربېره د دغه هیواد 600 ټانکونه او پوځي ګاډي او د دغه هیواد 45 الوتکې له منځه ولاړې. او لننه څلور ویشت کاله پخوا د 1355 هجري لمریز کال د سلواغي د میاشتې په شلمه نیټه د ایران د نوی فرش پلار استاد ابوالفتوح عربزاده وفات شو. پرسام مشهور استاد ابوالفتوح عربزاده په 1293 مریز کال کې په تبریز کې وزیږید. سید ابوالفتوح عربزاده چې د ایران د نوی فرش د پلار لقب ورکړ شوی، له ماشومتوبه یې له طرحو او رنګونو سره بلد شو او دغه هنر یې له خپل پلار څخه زده کړ. هغه په تبریز کې پر فرش یا قالین او په تهران کې پر کاشیانو رسامی او طراحي پیل کړه.
ده سباون
لسیزا
گرانو عزتمنو دوستانو، زمون تود سلامونه، نیکی هیلی و خیر پیرزوانی قبولی کئی. ده سباون لسیزی لیو بل زانگری پروگرام سر از زیب شاهین
او زا فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې عنوان دی اسلامی انقلاب د سلطې د نظام په وړاندې د مقاومت او درېدنې مثال. نو خدا پام ورته وکړي.
نن سبا انسانی ټولنه د تاریخ له هر بل پړاوه ډیره پرنز او کړاوونو، توکم پالنې او د سلطه پالو او توندلارو مادي پالو نظامونو د طغیانګرۍ په جنګ کې ګیره ده. په داسې حال کې چې امریکا د دغو ستونزو او کړاوونو په رامنځته کولو کې بنیادي رول درلودلی دی. امریکا په ټولې نړۍ باندې د ولکې او سلطې په لټه کې ده او د سلطه لټونې او انحصار طلبۍ لپاره له هرې وسیلې، حتی له علم او ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کوي. تاریخ ښودنه کوي دوهم نړیوال جنګ په وړومبی ځل د متحده ایالاتو له ډلوژونکو وسلو په کارولو او د ویرانې اروپا په پاتې کېدو سره پای ته ورسېد. امریکا په اول ځل د اټومي وسلو په کارولو سره د جاپان د هیروشیما او ناکاساکی دوه ښارونه په نښه کړل. امریکا د خپل سلطې لټونې په دې وروستیو پړاو کې هم د 2000 لومړي میلادي کال د ستمبر د 11مې له ترهګرۍ پیښې وروسته د یو لروار مخکو جنګونو په پیلولو سره د یو بل بدعت بنیاد کېښود. امریکا په فارس خلیج باندې په دریو جنګونو او د افغانستان او د عراق د نیواک پوځي پروژې پیل کړې، دغه هیواد سیمې ته ډېر ځواکونه او امکانات راوړل چې د لکونو انسانانو د وژلې او د سیمې د ویرانۍ او نابودۍ او د داعش په شان ترهګرې او افراد پالنې د دودېدو او د نیابتي جنګونو د پراختیا لامل شو.
د ایران د اولس په خلاف د امریکای غلیمانه سیاستونه هم د دغه هیواد د نه ختمیدونکو عادتونو استکباري خوی یو برخه ده. د حقیقتونه خودنه کوي چې د امریکای د کردار ماهیت له پخوا راهسې هیڅ بدلون نه دی کړی. هم هغه شرارتونه له بې حده سلطه غوښتنې او په نړیوالو اړخونو کې د یوې سلطې لپاره له هلو ځلو سره مل نن هم په امریکا کې موجود دي. امریکایي چارواکو په ځلونو ښودلې ده چې د ایران د تاواني کولو لپاره چې هر څه کولی شول وې کړل. البته د ایران د اولس په خلاف د سپینې ماڼۍ د دښمنۍ بهانې او طریقې په هر پړاو کې ظاهري فرقونه لري لیدي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی سږ کال د ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه الصلاۃ والسلام د نیکمرغه میلاد د کلیزې په ورځ په خپل ټلویزیونی وینا کې په دې ټکی باندې په تاکید سره چې د امریکې په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست معلوم او حساب شوی دی او د کسانو په بدلېدو رابدلېدو سره پکې بدلون نه راځي سرګن دکړه. ممکنه ده چې د یو کس په واکمنې دو یا نه واکمنې دو سره یو لړ پیښې رامنځته شي، خو په موږ پورې هیڅ اړه نه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت په سیاستونو به هیڅ اثر ونه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، امریکایي چارواکو په تیرو 24 کلونو کې د ایران ولسته د گزار ورکولو لپاره د کوخ کودتا بندیز د قومیتونو د لمسولو بیلتون غوښتنې ګډوډي جوړونې اقتصادي کلابندۍ او نفوذ په شمول داسې نورې څومره طریقې چې کارول شوي ډډه یې نه ده کړې. د دغو دښمنیو او دسیسو دوام د دې ټکي بیانونکی دی چې له ایران سره د امریکا د دښمنۍ کینه د انقلاب د بریالیتوب په پیل کې په جاسوسي ځاله کې د امریکا د رسوایۍ په نسبت لا ژوره او بنیادی ده. د لبنان پخوانی خارجه وزیر د ایران درېدنه او د ټرمپ بندون په عنوان سره په یو یادداخت کې چې یو کال مخکې په البنا نومې لبناني ورځپانه کې خپور شو ټینګار کړی دی تر څو چې امریکا د تهران په عقله له خپلو غلیمانه سیاستونو لاس وانخلي له دغه بندونه به ونه وځي. هغه ټینګار وکړ خو ټرمپ د ایران مشران او هم داشان یې د ایراني ولس د ټولو پرګنو کلک هوډ ونه پیژنده چې په نورو پورې پیلتیا نه مني او په هر قیمت حتی د امریکا د سختو خپل سرو بندیزونو د زغملو په بیه په خپل ملي شرافت او عزت باندې پابند دی. د امریکا قانون ماتونکي او وهمي ولسمشر ګمان کاوه چې په سیمې باندې په لښکرکشۍ او د ایران پر خلاف د پوځي ائتلاف او ګواښ جوړونې سره کولای شي چې د ایران اسلامي جمهوریت تسلیمېدو یا د خپلو شرطونو مطابق خبرو اترو ته تسلیم کړي.
د بهرنی سیاست په ډګر کې د ایران کلک او پریکنده دریز نیونې او په اثر کون کې دفاعي سویه د ایران فوجي تیارې د امریکای او د هغې د سیمه ایز ونډیوالانو د سلطه غوښتونکو سیاستونو او پلان د اجرا خنډ شوې دي. په همدې وجه امریکای په تیره بیا په دې تیرو څلورو کلونو کې له ایټمي موافقې نه په وتلو او د ظالمانه بندیزونو په راستنولو سره کوشش کړی دی چې ایران په سخت موقعیت کې راولي او په خپل ګمان د علمي سینسي پرمختګ، توغندوي دفاع او سیمه ایز رول په دریو برخو کې د ایران د اقتدار درې موضوعګانې د مذاکراتو میز ته راوړي. امریکې هم دا شان کوشش وکړ چې له ایرانه په ویرونې سره په اقتصادي ډګر کې د ایران د هر ډول ملګرتیا او د ګاونډي هیوادونو په ګډون سره د سیمې د کورني امنیت د ساتنې لپاره د همپالنې مخه ونیسي. په حقیقت کې د امریکې هدف په لویدیځ ایشیا کې د ایران یوازې کول او د واشنگتن او د هغه د سیمه ایز ونډیوالانو لپاره د میدان برابرول وو. البته دغه دښمنۍ په تیرو دو سلویختو کلونو کې پرله پسې دوام لرلی دی.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په همدې اکله د 1948 لمریز کال د لندې د میاشتې په 15 نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزې په مناسبت د اسلامي وحدت کانفرنس د میلمنو او د اسلامي هیوادونو د سفیرانو او همداشان د هیواد د دریواړو قواو د مشرانو او د نظام د یو ډله مسؤلانو په کتنه کې د خپلې ویناو په یوه برخه کې امریکا صهیونیستي رژیم او په قدرتونو پورې پیلې هیوادونه د نننۍ نړۍ فرعونان وبلل او په اسلامي امت کې د اختلاف او جنگ د رامنځته کولو لپاره د هغوی هلو ځلو ته په اشاره سره یې وویل. ځینو امریکایي سیاستوالانو په خپله خوښه یا ناخوښه اعتراف کړی چې باید په لویدیځ آسیا کې جنگ او نښته رامنځته شي څو صهیونیستي رژیم خوندي پاتې شي او د اسلامي نړۍ په وینو سور وجود د پرمختګ توان ونه لري. خو د ټولو دسیسو سره سره د ایران ولس د سلطې د نظام په وړاندې ودرېده او په دې بې سارې درېدنې سره تر ستم او ظلم لاندې ولسونو کې یو داسې انقلابي خوځښت پیل شو چې امریکا او د فلسطین قبضه کوونکی رژیم یې سخت ویرولی دی.
د امام خمینی رحمت الله علیه نومې نړیوال پوهنتون استاد حسین محمدی د دغه ستر بدلون د اهمیت په حق لا وایي. د نننیو حالاتو ډیر مهم خصوصیت دا دی چې د حق بهیر د یوې اوږدې مودې تاریخي دورې ورسته چې تل له باطل بهیر سره په مبارزه لګیا و توانېدلې چې د اسلامي جمهوري نظام ترنوال لاندې یو جوړښت په چوکاټ کې اینیت پیدا کړي. د مقاومت د ستراتیژۍ د کارندوالي یو سرګند نمونه د ایران سیمه ایز شتون او په سیمه کې د مقاومت د محاذ جوړېدل دي. دغه سمبول ثابته کړې شوه چې د مقاومت کړنلاره یوازې یو دفاعي ستراتیژي او د دښمن له زیانونو د خوندي پاتې کېدو لپاره یوه منفعالانه کړنلاره نه ده، بلکې یوه یرغلیزه پرمختلونکې او د سلطې له نظام او د دښمن له تاوان رسونې سره په مقابله کې یوه فعاله کړنلاره ده. دغه سمبول د تحرک رامنځته کونې، اغیز کونې او د هغو په زړه پورې عنوانونو په وجه چې لري د ټولو ازادي غوښتونکو لسنو او بهیرونو لپاره یو کارنده مثال ګڼل کېدی شي. په دې ډګر کې مهم ټکی د اسلامي یووالي ارزښتناک اصولو او د اسلام حقیقي تشخص ته ستنېدل دي چې د نړیوالې سلطې د نظام له نفوذ او سلطې څخه د اسلامي نړۍ په ژغورنه کې ډېر اثر لري.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د سباون د لسیزې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله
سبحان
الله
قدر با قدر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گور هر چی شان خاک زمین، همه در رنج و عطا خاک مشکات نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد جامعه رنگ بپوش. خلق بیدار شدن همه آماده جنگ، اینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله سبحان الله
همه آماده نر بی حراس از زمنان، نقش بس روی زمین خون هر تیر و جوان.
ایران پتیرا اونای کی
ډیر عزتمن اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد شمام
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیر اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د تیرې اونۍ د شروع په ورځ د اهل بیت علیهم السلام د یو شمیر مداحانو او ذاکرانو په آنلاین غونډې کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې او د میرمن او مور د مقام د نمانځنې او همداراز د حضرت امام خمینی د ولادت د کلیزی او د سبعون لسیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د اسلام نظر د ښځو د ارزښمن رول بیان کړی دی. دغه پروګرام په لومړنۍ رپورټ کې دغه کتنې سره ستاسو په خدمت کې یو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه کتنې کې د دې ټکي په بیانولو سره چې د ښځې په اړه د اسلام او اسلامي جمهوریت نظر د عزت او احترام نظر دی وفرمایل، د په اسلام کې خزه او سړی د الهی او انساني ارزښتونو په لوا څه فرق نه لري. البته د ګډو دندو او ذمہواریو ترڅنګ هر خزه او هر سړی یو لړ خاصې ذمہداریانې هم لري، او په همدې وجه ده چې خدای پاک د هغوی د بدني ډانچې ترکیب له دغو خاصو ذمہداریانو سره متناسب پیدا کړی دی. د اسلامي انقلاب موضوع لارښود همداراز د ښځې په اړه د اسلام نظر د کورنۍ او مور د چورلیزي رول د څرګندېدو زمینه برابرونکې بللې، او په دې باندې په ټینګار سره چې تر ټولو مضبوطې فکري او روحي ستنې او د مینې او خلوص تر ټولو حقیقي فضا په کورنۍ کې بڼه نیسي، دا خبره څرګنده کړې چې لویدیزی او له بده مرغه ځینې کورنۍ لویدیزی پالې تبلیغاتي ادارې هڅه کوي چې په کورنۍ کې د مور چورلیزي کردار پیکا یا ختم وبرخوي.
لویدیز هیوادونه د ښځو د ازادۍ په باره کې یو لړ ښکلي او فریب لرونکي شعارونه ورکوي او ادعا کوي چې د ښځو په باره کې د لویدیز چلند، کردار او نظر په کار دی د نورو هیوادونو لپاره یو نمونه وي، په داسې حال کې چې په دغو ظاهر کې متمدنو او پرمختللو ټولنو کې د اجتماعي زیانونو په وړاندې له ښځو څخه ملاتړ نه کیږي، او د ښځو په اړه د لویدیز رایج نظر یو د سامان او زار نظر دی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې اکله د لویدیزوالو پروپاګنډې چې اسلام او اسلامي پرده د ښځې د ترقۍ خنډ جوړیږي یو واضح دروغ وبلل او زیاته یې کړه. په ایران کې په هیڅ یو تاریخي برخه کې تعلیم یافته ښځې په مختلفو اجتماعي، ثقافتي، هنري، علمي، ساینسي او اقتصادي ډګرونو کې تر دې حد شتون نه دی درلودلی، او دا ټول د اسلامي جمهوریت برکت دی. ښځې د ایران د نفوذو د نمایې په توګه د علمي، ساینسي، ثقافتي، اقتصادي، اجتماعي او تربیتي ډګرونو په غوړېدنې کې یو مهم کردار ادا کوي، یو داسې کردار چې د علمي استعدادونو د ودې او ترقۍ د زمینو په رامنځته کېدو او په پوهنتونونو کې یې په زیات شتون سره عملی شوی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف تیره اونۍ د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکې کې په دې خبرې په ټینګار سره واضح کړی دی چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ژوند په کمولو کې د ایران اقدام د امریکا د غیر منطقي چلند او د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ژوند په پوره کولو کې د اروپا د بې عملۍ او سستۍ په ځواب کې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په خپلو ژمنو باندې په عمل کې د صد پاسا یو کال ستراتیژیک صبر او د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د مشر په پرله پسې 1500 رپورټونو کې د ایران د پابندۍ د تاییدولو سره سره په یو اعتماد جوړونکي اقدام کې او په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د درج شویو حقوقو په چوکاټ کې او د شپږشتمې او شپږدېرشمې مادو په اساس د اجانس تر څارنې لاندې د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په زمینه کې د خپلو رضاکارانه ژمنو یوه برخه د زوړندو په حال کې راوستې.
عزیزانو، په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازی او سفیر کاظم غریب آبادی تیرونی د ایران پر خلاف د بندیزونو د لغوه کولو او د ایران د ملت د ګټو د ساتنې لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون د تصویبېدو زمینی او دلایل په یو توجیهي رپورت کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس او د غړیو هیوادونو په اطلاع رسول او دغه رپورت د اژانس د سند په توګه هم ثبت شو. په برجام اټومي موافقه کې د اروپایي لورو د ژمنو د نه اجرا او د درج شویو ژمنو ترمنځ د توازن د ګډوډېدو په وجه د برجام د حالاتو سختېدل، اټومي خرابکاري، د نامتو دفاعي او اټومي ساینسدان شهید فخریزاده قتل آژانس ته د ایران د لیک ځینې محورونه دي.
دوستانو جامعه نړیواله اټمی موافقه یو څوړخیزه نړیواله موافقه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوه ویشو د سپریکړه لیک په وسیله تایید او ثبت شوې ده. خو امریکا له دغې موافقې وتلې او اروپایي په ساتنې کې بې وسوه هم هغه راز خپلې بې وسۍ ته دوام ورکوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د کوم د خلکو د دیار لسوه شپږ پنځوسم لمریز کال د مرغومي د میاشتې د نولسمې نیټې د پاڅون د کلیزې په مناسبت په خپلې وینا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ژمنو د یوې بلې برخې د کمولو لپاره د ایران د اسلامي شورا فیصله او د حکومت اقدام پوره سم او عقلاني بلل او د غرض یې فرمایلی دي. په خپلو ټولو ژمنو د اسلامي جمهوریت عمل کول په داسې حالاتو کې چې مقابل لوري په خپلو ژمنو عمل نه کوي بې معنا دي. که دوی خپلو ژمنو ته وګرځي مو به هم را وګرځو. هم هغه شان چې ما د جامع نړیوالې اټومي موافقې په هم هغه پیل کې هم ویلي وو چې اقدامات په کار دي په متناظر بڼه او د هغوی کړه او ژمنه زموږ د کار او ژمنې په مقابل کې وي چې البته د کار دغه پیل تر سره نشو خو اوس په کار دی تر سره شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر جنرال امیر اتمی تیرونی د هند د دفاع د وزارت په بلنه او د هند بهیرې د څنډې د هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د یو لوړتبه پلاوي په مشرۍ د هند د بنګلور خاطر ته سفر وکړ. ایران او هند په سیمه کې دوه مهم هیوادونه دي او د اوږدو کلونو په دوران کې دغو دواړو هیوادونو باثباته تعلقات درلودلي وو. تاریخي او کلتوري مشترکات او همدارنګه نږدې سیمه ییز او نړیوالو تعلقات د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د پراختیا لپاره مناسبې زمینې جوړې کړې دي. د هند د اردو څنډ د درلودلو همدارنګه په خاصه توګه په فارس خلیج د هرمز په تنګې او د هند د بهیرې په څنډه کې د ایران د ستراتیژیک موقعیت په وجه دغه ملګرتیاوي یو خاص اهمیت لري. د ایران د دفاع وزیر د هند بهیرې د څنډې د هیوادونو د اتحادیې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دې په بیانولو سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې له پوځي والي څخه هرکلی نه کوي او د وسلو له غیر رغنده سیالیو د وسلو له انبارولو او په وسله ییز ګودام باندې د سیمې له بدلېدو څخه اندېښمن دی زیاته کړه. د هند بهیره د نړیوالې سولې جوړونې لپاره یو اوچت بالقوه ظرفیت لري چې د نړۍ لپاره د نمونې سیمې په توګه معرفي کیدلی شي.
تیره اونۍ تهران ته د عراق د خارجه وزیر فواد حسین سفر ترسره شوی و. د سیمې او نړۍ د مهمو او اغېز شیندونکو هیوادونو په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت او عراق د هر اړخیزو تعلقاتو پراختیا ډیر اهمیت لري. ایران او عراق همدارس ګډ دینی مشترکات هم لري او دغه مشترکاتو د دواړو هیوادونو تعلقات له یو بل سره ګنډلي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو په دغه سفر کې د مخکنیو موافقو اجرا هم تعقیب کړې ده. ایران او عراق د یو بل بشپړونکو دوو اقتصادو په توګه یو بل ته انعکاس ورکړی او په کار دی. د یو لړګامونو په پورته کولو سره د تجارتي مبادلاتو اندازه هم په کال کې شل میلیارډ ډالرو ته ورسوي. د دغه هیواد ثبات، امنیت، خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا د ایران لپاره خاصه ترجیح لري. ایران د تکفیري ترهګرو ډلو له سپیرو منګولو د سیمې د نجات لپاره د داعشي ترهګرو د یرغل په دوران کې له دغه هیواد سره په نږدې ملګرتیا سره یو لړ مهم ګامونه پورته کړي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین په تهران کې په خپلو خبرو اترو کې واضحه کړې ده چې د عراق ملت او حکومت تل په عراق کې لا تر هغره په تیر بیا لا دایشی تکفیری تر هغره ډلې سره په مبارزه کې د ایران د ملګرتیا او قدردان دی او دا موضوع به هیڅکله هم هیر نه کړي.
د شهید قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس نازوان مردانه قتل د عراق په کورنۍ او چارو کې د بهرنی مداخلت یو ډیرش بې شرمانه نمونه او مصداق و چې د حکومتي ترهګرو عملیاتو په قالب کې ترسره شو او په دایش باندې بریالی اتلان نښه وګرځول. د حکومتي ترهګرۍ بانیانو وښودل چې نه یوازې د اعتماد وړ نه دي، بلکې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د مظلومو خلکو د نجات په شان د بشري ارمانونو او ایدالونو سره خیانت کوي. د عراق پارلمان تیر کال او د امریکا له جنایتکارانه او ترهګریز اقدامه وروسته له عراق څخه د امریکایي پوځیانو وتل تصویب کړل.
خوږو دوستانو، ایران د تیرې اونۍ په هنداره کې نومې اونیز پروګرام نننۍ برخه همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.